ما سره ډیر انجونې دي په بخش سنای دستی کې په بخش خیاطی کې دوی راځي اته انجونې چې پلانونه نه لري زید فیس ته نه اخلمه نو دوی شپږ میاشتې له موږ سره دلته کار زده کوي زده کړې کوي دوی ته دا د خیاطۍ او د بخش سنای دستی او قالین بافي او دغه ورخي نو ډیر انجونې همدغه یعنی نایلې دي ناامیده دي باور وکړه زه خپله دوه انجونې له ځان سره کارمندانې مې اخلمه زه کور په کور سروې کوم زه مه له فامیلو سره غږېږم دوی ته قناعت ورکومه چې دا انجونو ته اجازه ورکړه چې دوی راستي حداقل له افسردګۍ نه خلاص دي له مریضۍ نه خلاص دي له فکر نه چې دوی همیشه په کور کې دوی ناهیلې دي او ډېر بیچارهګانې یعنی نسي کولی چې دوی د خپل ژوند تو هغه تصمیم د آیندې ونیسي نو د دغه لپاره زه دغه کورسونه مو ایجاد کړي دي چې دغه انجونې نا امیده نه اوسېږي حداقل چې راستي زه رویه ورکوم ورسره غږېږم دوی سره مشوره کومه په هر کار کې ورته وایم هېڅ وخت هم تاسې نایلې مه اوسئ همیشه همت وکړئ خپله غیرت وکړئ خپله شکر ده ځوانان یاستئ د موږ د افغانستان د موږ د ملک آینده سازان یاستئ زه همیشه دوی سره یعنی ډېرې په یو ښه توګه لکه یوه مور غوندې دوی سره زه رویه کوم چې دوی وکولی شي حداقل هغه خپل فکر یعنی دغه ناهیلو نه دوی خلاص دي فکر ونه کړه چې موږ باید چانته یاستو یا مثلا آینده دې موږ څه کېږي د دغه لپاره ما دغه کورسونه ایجاد کړي دي باور وکړئ چې زه دا شپږ کاله سو دغه شپږم کال ده چې زه فعالیت لرم رسمي فعالیت لرم نو د دې لپاره چې دغه نجونې حداقل هم یو عرفه زده کړو هم مصروفه سي.
بلې لیلی ماجان رزولي تاسو په خپل کار باندې درته وایي چې تاسو له درې شرکتونو یادونه وکړه څه وخت مو دا کار شروع کړی او له کومه جای
ما تقریبا غیر رسمی 15 کاله کار کړی ده ما دا کار په ایران کې شروع کړی ده 19 کاله مې عمر وزل افغانستان نه لاړم واده سوم اول شرایطو کې د طالبانو هغه بلو شرایطو کې نو زمانه وای واده کړی وزلاړم ایران ته هلته موږ مهاجر سولو ډېر مشکل وه موږ ته زندگی ډېره مشکله وه نو ما هلته دا تصمیم ونیوه هلته مې مهاجرینو سره همداسې کار کاوه په بخش د خیاطۍ مړدوزي او دغه به مې ورښودل 9 کاله ما په ایران کې کار وکړ ایران نه بیرته راغلم خپل ملک ته خپل افغانستان ته دلته مې کار شروع کړ او تقریبا زه شپږ کاله کېږي چې زه رسمي کار کوم جواز لرم تجارتي جواز هم لرم اوس بیا د اتاقو د تجارت هم لرم وکاله کېږي او زه دلته په افغانستان کې فعالیت لرم په کابل کې درې سنټر لرم فامیلو نه چې یعنی دوی وکولی سي موږ ته فیس راکړه غوندې نه فیس اخلو څو او هغه نجونې یا هغه ښځې چې کونډې دي له غوندې نه فیس نه اخلو بیا دغه 200 افغانۍ چې موږ فیس اخلو زه جای ورته نیسم کرایه باندې استادان ورته مجربه نیستم او دوی سره موږ کار کوو دوی هغه عرفه زده کوي حداقل ما ته یعنی په دې کې یو اجر ده یو ثواب ده دوی ته هم په دې چې دوی وکولی شي خپله په خپلو پښو ودرېږي ما سه کالې تقریبا درې سنټرونه په دغه یو کال کې ما تقریبا 800 کسه یو سنټر نه فارغه کړ 250 بل سنټر نه 500 نفر مې بل سنټر
ډېر ښه درته وځي که چې په کومه برخو کې دا میرمنې تاسو فارغه کړې
خیاطي ده چرمدوزی ده مرمردوزی ده دستوزی ده او بل برستنی دي ایجاب ده دغه چې موږ تولید لرو قالینې دي په دغه کې موږ کار کوو فعالیت لرو
دغه کوم میرمنې چې تاسو له سنټر نه فارغه شولې اوس دوی څه کوي آیا کار ځان ته پیدا کړی
ډیری چې دی وو په کور کې کار کوي موږ اسناد هم ورکړي دي رسمي اسناد ورکوم او بل دا ده چې ډیری ښځې والا ما سره موسم په تماس کې دي ما ته وایي چې استاد ته وکولی شي موږ ته یو دایمي جای پیدا کړي او یو تولیدي خیر د قاعدې کمی کولی شو تا سره کار وکړو ډېری بیرته له ما سره کار کوي دا اوس هم د ما هماغه شاګردان را سره کارمندانې دي کار پرې کوي را سره او ما تقریبا دوه هفتې کېږي چې په کوټسنګي کې ما یو سنټر نوی مې بنا کړی ده
په دې باندې اوس خبر راته وکړئ چې د ښځو وضعیت اقتصادي تاسو له نږدې نه دغلته ګورئ کومې مېرمنې تاسو سره کارمندې دي کومې چې زده کوي نوی کار زده کوي اقتصادي حالت په کوم اندازه خراب دی
ډيري خزې چې دي اقتصاد صفر تر رسیدلای باور وکه د سې خزې دي چې دغه زه چې هر منطقه کې سنټر جوړوم خاص دي لپاره جوړوم چې دوی دوی مسیر د لارې نږدې وستي دوی وکولای سي تراسي پیاده راځي بیچارهګانی یعنی باور په خدای وکه د ما شاګردان شپږ نیم سو نفر ما په چل ستون کې فارغ کړی دغه یو میاس کیږي دوی به اته له کورسنګین له خوره د کارتینونه له دې جای نه راتلی او ډيري به تا کرونه دلوده دي موټر قسم درته خورم چې له دارلمان نه ډېر لرې لرې منطقو نه دوی به سهار په شپږو بجو حرکت کوه چې دوی به تر اتو بجو رسېدلې راتلې به یعنې دومره په علاقهمندۍ دوی راتلې اما د ما وله باور وکړه زړه به مې مورته ډېر خوږېده ما فیس هم ترېنه اخېسته د چا چې مسیر لرې و ما فیس ترېنه اخېسته زه پوهېدمه چې دوی نه لري اما ډېره په علاقهمندۍ به راتلې نو ډېر مشکلات لري ښځې خصوصا هغه ښځې چې سرپرست نه لري هغه نجونې چې پلار نه لري یعنی ډېر بیچارهګانې محتاجې دي بارها بارها دغه خبرې تکرار کړي دي مایلې دي بیخي دغه د ما یې شعار ګرځېدلی ده چې امارات اسلامي ده باید وظیفه یې ده چې زموږ له خلکو سره زموږ له ښځو سره له نجونو سره یعنی دوی مرستې وکړه او نور دونرانو نه زه دا غواړم هغه خلک دي دوی کولی شي چې مثلا موږ ته فروجي راکوي باید مستقیما له موږ سره په تماس کې شي نه چې دوی یعنی واکو اختیار بل چا ته ورکوي هغه ښځې چې متشبسینې دي دوی فعلا په دې شرایطو کې لکه ما غوندې همدغسې سنټرونه لري دوی له موږ سره مستقیما یعنی تماس نه نیسي زموږ خواهش دا ده له دونرانو نه چې دوی مستقیما له موږ سره زموږ شرکتونه چې دي غون شناخته شده دي اما باور وکړئ چې اوس هم فساد د ادارې ده اوس هم پیژندله ده اوس هم همدغه خبرې دي اما څوک چاته توجه نه کوي چې واقعیت سره هغه ښځې چې فعلا په دې شرایطو کې واقعا کار کوي دوی باید راسي په سترګو په سر یې وویني او دوی د همدغه خلکو د دې ښځو حالت وویني د دوی خبرې واوري د دوی دردونو ته غوږ ونیسي دوی مشکلات د دې وویني
اوس که دا راته وایه چې د حاکم نظام لخوا څومره له مشکلاتو سره مخې دا چې ښځې نجونې درځي د تاسو په شرکتونو کې تاسو په سنترونو کې هلته خیاطي زده کوي دوی درتلی سي فکري رقمي پلاره مزاحمت نه ورته کېږي دا نه ورته ویل کېږي چې معماره ماته چېرته ځي
ډېری ځایو کې حتی په شفاخانه کې چې یوه ښځه ځي تنه مراجعه کوي د وینې د معاینې لپاره دا زه شخصا دا خبر درته کوم چې ویل کېږي ورته چې د تا معرم چیرې ده ته ولې تنه راغلې زه په خپلو سترګو حال مې ولیده په شفاخانه کې نوم به درته نه اخلم وړمه ورځ همدغه خبر همدغه قضیه تېره شوله چې یوه ښځه په سنو سال پنځه څلوېښت کلنه وه یا په پنځوس وه وایي ولې د محرم نه ده وه بابا وایي زه د څه شي محرم زه له کومه کوم محرم چې زه زوی مې مثلا تللی کار ته زه غلط دي ځایم ته تیزه راکش کړم زه په مرګ حالت مریض یم د ما وینه واخلئ چې زه د ما معاینه وسي حتی اجازه یې نه ورکوله خو په ډېر مشکل باندې موږ څو نفرو ته ورته ویل چې د دې وینه یې واخیسته دا مشکلات ډېر زیات دي واقعیت سره او ډېری د موږ ښځې د موږ ډېری نجونې چې دي له همدغه نه هم لږ ذره یې راس خوري سې ډېری نسي کولی سي راسي او زه چې دغه کور په کور سروې کوم د همدغه لپاره او سنټر چې جوړومه داسې ځای کې جوړومه چې د ښځو ته مسیر نږدې خطر نه وي ورته په لاره کې پس کوچه نه وي داسې ځای ته ځای نیسم ورته نو دغه شیان زه ټول نظر کې نیسم ځای ته یې نومه بیا پس له هغه نه زه اقدام کوم دا اوس ما په کوټسنګي کې چې ځای نیولی ده زه باید جواز واخلم زه باید امر بالمعروف سره وغږېږم زه د هغوی نه مکتوب واخلم رسمي چې موږ ته اجازه راکړه موږ ته ممانعت ونه کړه دا نجونې په لاره کې ونه درئ دغه خبرې سته واقعیت سره
تاسو مخکې ویل چې دغلته ګنډې افغاني دي او په خوا کې قالینې جوړېږي نور لاسي کارونه دي کوم یو ښه بازار لري د افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې قالینې ښه خرڅېږي افغاني کالي ښه خرڅېږي څه شی ښه خرڅېږي
بله هم افغاني کالي خرڅېږي په خارج کې په داخل کې نه او قالینې هم همدغسې افغانستان خلک وسه نه لري چې وایخلي موږ هم چې داسې کار اخلو مثلا بل نفر نه اخلو تجار نه اخلو وغو دې موږ ته راوړي مواد راوړي موږ ورته جوړو وخت چې قالین آماده سوله د یو قالین موږ ته شل زره یا پنځه زره روپۍ راکوي هغه اصل مفاد یې هغه اخلي موږ خو یې نه اخلو
یعنی که چیرې تاسو امکانات درلودلی خپله مواد درلودلی نو دا ټوله ګټه به خپله ښځو ته بېرته راتله
و دغه د صنایع دستي کار چې د غونډې ښځې کوي او د ګنډې افغاني کار چې د غونډې ښځې کوي یعنی دغه ډېری په کابل کې په هر مرکز کې د کابل چې دغه دوکانونه دي د مردانه نارینه خو دا کار نه کوي دا خو غونډې ښځې کوي کنه د لاس کار غونډې ښځې کوي اما مفاد چا ته ده سود چا ته ده هغو ته ده دا ښځې بېچارهګانې چې یو میاست یوه نیمه میاست په یو جوړ کالی باندې دوی کار کوي وخت چې آماده سي دوی ته څومره پیسې ورکوي یو نیم زر دوه زره یعنی یوه نیمه میاست فکر وکړه چې دوی ناست دي ورته بېچارهګانې شپه او ورځ ورته ناست دي د عینو کار کوي د لاس کار کوي خامک کوي چوبک دوزي ده موره دوزي ده مثلا ګراف ده عینې پټوي یعنی ډیر مایده کارونه د دا ګوره د دستر ګول لاس سړی زی اعصاب د سړی ضعیف کیږي د شپې نارام خوي زی دا د شپې ورته کینی ډیری ښځې دي بچان لري د ورځې کار نسی کولی د شپې ورته کینی د سترګو دید لبای نه ځي.
بله، او پیسې بیا بیرته نارینه اخلي د دې لپاره چې ښځې نسی وتلی بیرون چې یا خام مواد راوړي یا بیرته دغه تولید شوي شیان خرڅ کړي. پیسې د نارینه او جیب کې زحمت ښځې باسي. تاسو غواړئ همدا ووایه؟
وو په دې چې مونږ مثالا بازار ته نسو تللی سي مواد واخلو، په دې خاطر چې منډۍ کې چې دي خو غونډ دوکانونه د نارینه وو دي. یوه ښځه چې هلته ځي ټول داسې ورته ګوري. اوس خو هېڅ اجازه نشته چې یوه ښځه تنهایی باندې لاړه سي منډۍ ته چې واخلي، مجبوره ده نارینه به ځي. او نارینه دا کار چې کوي مثلا ځي مواد راوړي، دا د ښځو ته یې ورکوي، راحت ته ښځې په کور کې ورته ګنډي، بېرته د کور له شانه ورته وړي، هغه یو چې ناچیزه پیسې ورکوي. یعنی په دې هر لحاظ مونږ ته شکست ده، له هر لحاظه.
دغه دومره لونه چې تا کار وکړه، تر ټولو زیات سختي چې در باندې راغلی هغه څه وخت و او څه شی و؟
والله ډېره سختي چې په ما باندې راغله، متاسفانه د ما میړه معتاد و، ما ډېر درد ولیده، 15 اولاد د ما په غاړه و. یعنی د دوی تربیه، د دوی آینده، د دوی تعلیم، د دوی درس، دا ټول ما د همدې غستنې له څوکه ما پیدا کړه او ما خپل اولاد ورسو. ما درې زمن لرم، دوه لورګانې مې واده کړې، دواړو باندې مې درس ویلې، یوې کمپیوټر ساینس ویلې، بلې اقتصاد ویلې، وړکی زویکه مې دلته راسره ده، زمن مې رسولی دي خارج کې دي، هغه د درس وایي، هغه مې د درس لپاره لیږلی چې دوی درس وایي خپل آینده جوړه کړو. په ما عمر تیر شوی ده، ما لیدلی ده یو ښځې ته په تنهایي ژوند ډېر سخته ده، ډېر مشکله ده. دغه اوس هم 30 کاله مې عمر ده، دغه اوس زه په ډېرو بدو شرایطو کې ژوند کوم، اما بیا مبارزه کوم، بیا هم وایم، هر څومره خبرې د خلکو نه اورم، زه په قصه کې نه وایم، مه کوه چې ودې وایي، اما زه خپل کار کوم. په دې خاطر چې زه خدای پاک ته مې غاړه خلاصه ده، نو زه خدمت کوم.
که په دې باندې راته خبرې وکړي چې د تاسو راتلونکی پلان بچه وی افغان جنو تا افغان میرمنو تا چه دوی لزدکر پاتی دی لکار رویستلی دی پا کور ناستی دی تاسو تر خپل توان پوری علی زلی که وی چه دی کار زمینه ارتا برابره که راتون که پلان موچه دی؟
زغالم چه یو تولیدی جوڑه کمه چه 3,000، 2,500، 4,000، 5,000 کسه کسی پا کار سی. زدغه غوالم چه دغه کسی کار وکا ادی اقل منگه تولید هم دی منگه خپل مملکت تا خده، هم دی منگه خلکو تا خده، هم بیرت سرمایه کیگی، ام د افغانستان قالی نیسی مثلا خارج تزی د پاکستان په نامه زی دلته جوړیږي، مارک وهل کیږي، مارک څوک وهی؟ پاکستانی پی وهی، پاکستانی په ډیر پورته قیمت باندې خرڅی، اما د خپل په مملکت په نامه خرڅی. مونږ ته ډیر د تعصب ځای ته چې د مونږ خلک ولې خپل خاینان دي، ولې د سکی خپل تیشا اخلي په خپل پکوی وهی. زه د خلکو تایریان فاطمه
که اوس درته وایي چې ولې دی وغوښتل چې راسې مثلا د افغاني کالی جوړول زده کې، یا د قالین جوړول زده کې، یا لاسي کارونه زده کې، علاقه دي سره و د ژوند مجبوریات و څه و؟ ولې دې مسلک ته راغلی؟
علاقه خو مې خپل و، واقع سره له وړکینې نه د ما علاقه وه. او بدبختانه درته وایم چې زه یو نیم کلنه له موره پاتې سوم، 15 له پلاره، د ما پلار شهید څه قمندان د فرقې اشت، نو زه پاتې سوم اتره ته. دغه د ژوند مشکلاتو زه دې ته هر کړمه، په دې چې ما ډېر مشکلات په ژوند کې ولیدل. فقط د ما عمر په کار کې تېر شوی، په منډو کې تېر شوی. وخت چې واده سولم زه ایران ته لاړم، له ایران چې بېرته راغلم 9 بعد ما بېرته شپې مکتب ویلې، هم اولاداره وم، چچهداره وم، مکتب مې ویلې، میړه مې معتاد و، کار مې کاوه، ځان مې مرسو، اولاد مې مرسو. نو دغه د ژوند مشکلاتو زه دې ته اړ کړم واقعیت سره، په دې چې زه داسې څومره لکه تیږه غوندې چې هر څونه به ما مشکلات راغله ما شاته واچول. فقط همدغه مې تصمیم په ژوند کې ونیو چې هېڅ وخت به زه له خپلې لارې نه منصرفه نه سمه. ما ته دا ډېر د افتخار ځای ده. زه پیسو ته اهمیت نه ورکوم، زه فقط غواړم چې د ما امنه وه، د ما هغه ښځې، هغه نجونې چې د ما لورګانې دي، ما ته د افغانستان غونډې نجونې لورګانې مې دي، غواړم چې دوی مشکلات ونه لري. زه غواړم د دوی لاسنیوی وکړم، چې مې چې له وسې کېږي ورته کومې، تر هغو چې ژوندی یم. بیا چې مړه سوم بیا خیر ده، یو دوه خبره راته وکړه.
بلې، که داسې اوس راته ووایه چې افغان میرمنو ته څه ویل لرې؟ تاسې هم د ژوند ډېرې سختې تېرې کړې، مګر بیا مو مبارزه کړې ده. د تاسو په مرکه کې معلومه شوه چې تاسو هېڅکله ماته نه ده منلې. له خپلو تجربو نه، افغان میرمنو ته چې اوس په ډېر بد وضعیت کې شپې ورځې تېروي، د طالبانو نظام هېڅ کار ته نه پرېږدي، درس ته نه پرېږدي، تاسو دوی ته څه ویل لرې؟
هیڅ وخت باید نا امید نه سي. په دې خاطر چې مونږ دغه ځوان کې نا امیدي له پښو نه سړی غورځي، باید خپله دوی تصمیم ونیسي. که مشکلات په فامیل کې لري، خپل فامیل ته قناعت ورکا، پلار ته یا ورور ته دوی ته قناعت ورکا. او بل دا ده چې دوی یعنی نا امید نه سي، یو تصمیم چې په خپل ژوند کې نیسي، په خپل تصمیم باندې ودرېږي، مقاومت وکړه، مبارزه وکړه. هیڅ وخت باید ځان داسې نه کړه چې زه ولا یوه ښځه یم ناتوانه یم. نه، هیڅ وخت یوه ښځه ناتوانه نه ده. مونږ د افغانستان خویندې او د مونږ میندې یا د مونږ مورګانې یا د مونږ د خبره لورګانې بایمته دي. شکر ټول افغانان به بایمته دي، اما د مونږ ښځې خصوصا د افغانستان ښځې ډېرې بایمته دي. یعنی دوی په ډېرو مشکلاتو باندې بیا هم درېږي، واقعیت سره درېږي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی او سلامته اوسئ.
قربان دسم، ژوندی اوسئ.
له حقوقي ارس هم ټول وګړي د حق لري چې ځان ته د کار کولو زمينه برابر کړي او څوک مخه ونه نیسي. په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوق استاد تاج الدین منصور له نور خبرو سره.
کورنۍ د کورنۍ کې تاسو لکه ټولنه لکه مملکت داسې فکر وکړئ، په خپل هر کورنۍ کې باید تان ته هدف ولري. که هدف دغه هدف که ښځه تعقیبوي که نر تعقیبوي، باید دوی ملاتړ وشي، دوی کومک وشي، دوی سره مرسته وشي. چاره چې نه لري د ګلدوزي ده که نور دغه عرفه ده نور شانس دوی زده کوي، دا دوی شرعي حق ده. دوی سره باید ډېر پخلاینه ورسره وشي، کومک ورسره وشي، امکانات ورته برابر شي. دا د هر نارینه وظیفه ده. دوی سره د خشونت ونشي او دوی سره ډېر په انساني اخلاقي و په دې مانا ځان داسې مسؤون احساس کی، داسې د امنیت ساحه کې دوی احساس کی، او داسې د شهامت او د غرور او د افتخار حس ورته پیدا شي. سینه ما ورونه د ما د خلکو د ټولنه د کور ټول خلک ورسره باید مرسته وکړي. په خې کار کې هر څوک کار کوي، باید ورسره مرسته وشي. مونږ داسې خلک لرو چې متاسفانه تحصیل نه لري، تعلیم نه لري، غواړي سم داسې نور خلک مو وسي. یعنی داسې خلک مونږ لري په دغه وطن کې ګورو، مثلا یو نیم خلک چې مکتب ته دي لکه علاقمندي ښایي ورته وایي سوي سدونه خلک مکتب وبیل څه وکړي څه وکړي. داسې بې ځایه شعارونه، بې ځایه خبرې، بې ځایه ذهنیتونه خدا متاسفانه دا ستا په مدو موطن کې. او دا دوی حق دی که کوم شغل یا کسب و کار و سده قوانین و منافع و دو نور و خلق و دو آزاده و مخنه نیست. حق لری که خیزه دا کنر دا تو هر کار تا دی با دوی دا زمینه مسخهی دستی و ورده کار پیدا سی او جوان و که استقلالیت مالی په اسلام که او په انسانان و پا جوان که پا طول و که دا اهمیت لری او دای مدوان شان دی او دای لکل سیوی دی با منابع و کستا دی هر خیزه چه استقلالیت ولی لکه تاسو که دا پایمبر سنم دا جوان دا غیقه و گوری دا خدیجه الکبرا مخکې د دې پایمبر سنم واده و که دا تجار و تجارت که و یعنی استقلالیت درلود بیا مخ بیا وروس هم خپل تجارت پسې تلله او د ژوند کا و دا په دې معنی نه دی چې دا کوم معنی نشته. یعنی نه اخلاقي معنی ده، نه دینی معنی ده، نه اجتماعي معنی. او دا خلک څه بده کې شلکی کې خپل خوند یا خیر یا دا کسان نه پریدي. دا د دې متاسفانه جهالت دی او بده کې شرعي دلیل نه لري دوی.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستوندو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه چاره.
آزادی ملمه. سلامونه او خیچاره نوریاس نوریم. ده آزادی ملمه مونن داسی او چوک ده چل کلی راوات اللی خار کلوی شوی زن پخپل رسوالی او پا جورنالیزم او نریوالو علیکو که تر ماستری پوری لوریز دکده کرده ده. کابل ته نږدې په یو داسې ولایت کې د لومړي ځل لپاره د یو پوهنتون په جوړولو کې مهمه ونډه اخیستې او د هغه یو له نوښتګرو څخه دی چې د افغانستان په کچه ډیر لوستي کسان او کادرونه لري، خو له پوهنتون څخه بې برخې و. لیکوال او ژورنالیست او د شخړو د مدیریت کولو کارپو قریب الرحمن شهاب مو میلمه دی. شهاب صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. په پیل کې اوریدونکو ته ځان ور پیژنې، چیرته پیدا شوی یاست، زده کړې مو چیرې کړې دي او څه دندې مو تر سره کړې دي؟
جناب نوري صاحب، په سر کې تاسو ته او د آزادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د 1993 کال په فبروري میاشت کې په وردګو ولایت کې د سید آباد ولسوالۍ په مملو کلی کې زیږیدلم. لومړنۍ زده کړې مې هم همغلته د خپل کلی په ښوونځي کې پیل کړې دي، او له هغې وروسته بیا ثانوي زده کړې مې په کابل کې بشپړې کړې دي تر دولسم ټولګي پورې، او له دولسم ټولګي وروسته بیا د ژورنالیزم پانځای مې لوستی، او بیا مې په همدغه رشته کې زما علاقه له لومړي سره هم د ښوونځي له اووم اتم ټولګي څخه مې علاقه له ژورنالیزم سره وه، او د ژورنالیزم پانځای مې په کابل کې په یو شخصي پوهنتون کې ولوست، او تر هغې وروسته مې بیا تر ماسترۍ کچې پورې په کابل کې زده کړې وکړې، او په مختلفو نهادونو کې مو بیا کار پیل کړ، هم د پوهنتون له دورې څخه او تر ننه پورې هم په همدغه کارونو دیشانو کې اخته یو.
دغه لومړنی ښوونځی چې تاسو په میدان وردګو کې په خپل کلي کې زده کړې پکې کړې دي اوس هم فعال دی، او څه وشول چې کابل ته راغلی، په خپله راغلی او که کورنۍ مو کډه وکړه کابل ته؟
تر شپږم ټولګي زده کړې مې په خپل کلي ته نږدې یو ښوونځی و چې اوس د خالد بن ولید په نوم یادېږي، هغه وخت کې هم نوم لجنة الدعوة الإسلامية و بیا وروسته بدل شو خالد بن ولید عالی لیسې ته. هغه لیسه اوس هم فعاله ده او په وردګو کې یوه له مشهورو لیسو څخه ده چې ښه کیفیت یې درلود، ښه استادان یې درلودل. تر شپږم ټولګي پورې مې هلته زده کړې وکړې، بیا مې کورنۍ را کډه شوه کابل ته، او بیا مې منځنۍ زده کړې او ثانوي زده کړې په کابل کې کړې دي.
ډېر ښه. د تغییر چې راغی چې تاسو له وردګونه کابل ته را کډه شولی، څه احساس مو وکړ؟ نوی فرهنګ، نوی کلتور، نوی ښار، ښاري ژوند سره؟
تاسو ته بهتره معلومیږي چې په افغانستان کې یو مشکل چې هغه حتی له څو لسیزو راهیسې شته او یا له پیړیو راهیسې شته، هغه د کلیو او ښارونو ترمنځ واټن دی، او دغه واټن ډیر محسوس دی. یعنی که په کلي کې یو سړی اوسیږي او یو په ښار کې اوسیږي، د دوی ترمنځ د ژوند په ټولو چارو کې یو تفاوت موجود دی. هغه تفاوت د محیط له لحاظه، هغه تفاوت د امکاناتو له لحاظه، د اسانتیاو له لحاظه دا موجود دی. نو کله چې زه هم په هغه کوچني سین وردګو څخه راغلم، چون موږ په یو داسې کلي کې اوسېدو چې ډېرو امکاناتو ته لاسرسی موجود نه و، یو ابتدایي ژوند و هلته، او د خلکو ژوند ټول په کرنه باندې متکی و. موږ هم له همداسې یو کورنۍ څخه و، ولې زما پلار او زموږ کورنۍ په دې سیمه کې یوه علمي کورنۍ ده، یعنی یو له هغو کورنیو څخه چې ټول یې غړي یې تعلیم یافته دي په اصطلاح باندې، یا زده کړې کړې دي، نو هغه زموږ کورنۍ ده. نو په دغه اساس باندې زموږ د کورنۍ مشرانو تصمیم ونیوه چې د ماشومانو د زده کړو لپاره او د دوی د ښې ودې لپاره موږ ځو کابل ته، او بیا مې پلار هم هلته دنده درلوده. نو په دغه اساس باندې کابل ته راغلو، او په کابل کې تفاوت ډیر محسوس و. نو دلته امکانات زیات و، نوی ښار و، نوی ژوند و، خو زما لپاره یو مشکل څه په هغه وخت کې و، د ژبې مسله وه، چې یوازې په پښتو ژبه هغه وخت خبرې کولې. دري ژبه په کابل کې په ښوونځیو کې معمول وه، او زه په همداسې ښوونځي کې وم چې ژبه یې دري وه، او زما مورنۍ ژبه پښتو. هلته موږ د تدریسي ژبې په توګه یو مضمون مو درلوده، ولې ټوله ژبه نه وه. دغه به موږ ته ډېر سخت و په هغه وخت کې، ولې دا ټوله موده درېو نه تر څلورو میاشتو وه، بیا هر څه عادي حالت ته راغلل.
د ژبو تاسو یادونه وکړله، هغه څوک چې واقعا له هغو ځایونو نه، له لرې پرتو سیمو نه چې هلته یوازې په یوه ژبه باندې تدریس کېده، یعنی پښتو ژبه باندې راغلي کابل ته دفتن له یوې بلې نوې ژبې سره، دا هم یو ګمانم چې یو چیلنج و، یو لویه ننګونه وه. کراشو دې ته چې تاسو ویلې ژورنالیزم په کومه برخه کې مو تاسو په اصطلاح هغه مسلک زده کړې کړي دي؟ ژورنالیزم خو یو لوی پراخ مبحث ده.
دقیقا جناب نوري صاحب، په افغانستان کې د جمهوري نظام پر مهال باندې ژورنالیزم یو لاغو څانګو و چې ډېره زیاته وده یې وکړه، او په دې برخه کې ډېرو ځوانانو او نویو ځوانانو علاقه لرله، او زه هم یو له دې ډلې وم چې د ښوونځي له اووم ټولګي نه به ما په ښوونځي کې هغه د ښوونځي د خپل ټولګي مسؤلیت درلود، او هغه د شاګردانو ومنس کې هغه د سټیج سر ته تلل او یو شعر ویل یا یو خبره کول یا د خپل ټولګي استازیتوب کول، دغه مسایل به مې له اووم ټولګي نه کول. بیا هم دغسې قرار قرار کله چې زه دولسم ټولګي ته ورسېدم نو ما هلته په کابل کې یوه محلي راډیو جوړه شوې وه، د غربت په نوم راډیو وه، نو غربت راډیو ټلویزیون شبکه وه. نو په هغې کې مې دنده پیل کړله. هغلته مې په لومړی سر کې کوچنۍ خپرونې درلودې، بیا قرار قرار راغلم د خبرونو او نورو برخو ته. بیا مې دا رشته خپله چې په پوهنتون کې انتخابوله، دوه رشتې موجودې وې، یو راډیو ټلویزیون وو او یو هم د مطبوعاتو یا چاپي مسایلو برخه وه، یا ورځپاڼې اونیزې مجلې وو، دغه مسایل وو. ما د راډیو ټلویزیون برخه انتخاب کړه ځکه هغه وخت کېدای شي سړی ووایي چې کم تصمیم ما نیولی، که زه په اوسني حالت کې وای ښایي تصمیم مې بیا بدل وای. نو بیا ما د راډیو ټلویزیون برخه
ولوسته.
زه نن هم ژورنالیزم ته په یو داسې سترګه ګورم، ښایي دا نظر مې سم نه وي، لیکن زه وایم چې ژورنالیزم یو ښه پوهنځی دی. ولې تر ډېره اړه لري دا هنر برخې ته. ژورنالیزم که یو څوک د تحقیق ښه هنر ولري چې هغه په هره برخه کې کولی شي، کېدای شي چې هغه ژورنالیزم په برخه کې استفاده کړي. یا مثلا که یو څوک ښه غږ ولري، یا د ښه خبرونو لوستلو، د مرکو کولو، یا د ورته نورو مسایلو ښه هنر ولري، دی کولی شي چې په دې فیلډ کې کار وکړي. زه له خپل نظره نن ژورنالیزم ته د یوه ډېر ژور اکاډمیک لیدلوري نه ګورم، ځکه زموږ په ټولنه کې دغه شی په دې شکل باندې چې اړینه وه وده یې ونه کړه. اوس که زه د لویدیځې نړۍ ژورنالیزم له افغانستان سره پرتله کوم، دا اصلا د پرتلې وړ نه دی. دلته ژورنالیزم په اکاډمیکه بڼه تدریسېږي او ډېر مشخص موضوعات لري، مشخصې څانګې لري. موږ په افغانستان
فکر نه کوئ، شهاب صاحب فکر نه کوئ چې دغه د ژورنالیزم په برخه کې، یعنی په ټوله د مطبوعاتو او د رسنیو په برخه کې، دغه مزل چې پیل شوی و په تېر جمهوري نظام کې او ډېر مخ په وده روان و، یعنې د سیمې په کچه باندې کېدای شي سړی ووایي چې زموږ او تاسو هغه د بیان ازادي یا د مطبوعاتو د رسنیو ازادي تقریبا د سیمې په کچه بې ساري وه. دغه چې تاسو اوس وایي، آیا فکر کوئ چې دغه ټول پرمختګونه په ټپه ورېدل، یا تقریبا هغه څه شی چې په دې برخه کې ترلاسه شوي وو د سیاسي بدلون سره هغه ټول له منځه ولاړل، او دغه مایوسي دغه درکه تاسو ته رسېدلې؟
زه فکر کوم نه، د دې ریښه له یو بل څه سره تړلې. له شک پرته چې موږ په تېرو شلو کلونو کې چې جمهوریت دوران وه، بیا اوس درې کاله د طالبانو حکومت دی، د بیان د ازادۍ په برخه کې افغانستان په خپله سیمه کې ښه پرمختګ درلود او ښه شعانې هم تولیدولی شوی. مثلا که تاسو د افغانستان د رسنیو بکګراوند وګورئ، د ازادۍ له پلوه، د کیفیت له پلوه، د سیمې تر ډېرو هېوادونو ښې وې. لیکن زما د مایوسۍ مسله د افغانستان له دغه میتود سره ده، او هغه څه چې په پوهنتون کې په د ژورنالیزم په پوهنځي کې تدریسېږي. زه فکر کوم هغه د ژورنالیزم د زده کړې لپاره ډېر لږ دي، او دا په خپله هغه مسؤلین هم درک کوي، د جمهوریت په وخت کې هم درک کوه او ښایي اوس یې هم درک کړي. زموږ په هېواد کې ټول ژورنالیزم یوازې دا دی چې یو سړی راشي په ټلویزیون باندې خبرونه ولولي، یا په راډیو کې ولولي، یا یو اخبار کې یو مقاله ولیکي، تر دغه ځای پورې منحصر شوی دی. موږ ژورنالیزم داسې ونه ویشه چې په مختلفو برخو باندې هغه ځانګړې برخې چې ورته وایو، مثلا د طب ژورنالیزم څنګه دی، د حقوقو ژورنالیزم څنګه دی. که په لویدیځه نړۍ کې موږ وګورو، یا مثلا هغه اکاډمیکو پوهنتونونو ته وګورو، لویدیځه نړۍ به هم په یو خواته پرېږدو، دلته هره برخه خپل متخصصین لري او خپل متخصص ژورنالیستان لري. ولې زموږ په هېواد کې همدغه دوه رشتې دي، راډیو ټلویزیون دی او مطبوعات دي، دا به په هره برخه کې کار کوي. دا به حقوق هم کوي، دا به طبي ژورنالیست هم وي، دا به قضایي ژورنالیست هم وي، دا به د هوا د حالاتو ژورنالیست هم وي، دا به سیاسي چارو ژورنالیست هم وي.
مسلکي شوی نه دي، هر څه چې ډېر جزئیاتو کې سړی لاړ شي هلته زده کړې وکړي. په هر صورت کراش دې ته چې ژورنالیزم مو چې ولسته وروسته مو کار مو هم وکړ، پکې د فاکولټینو چې فارغ شولی
دقیقا کله چې زه ما په مخکې یادونه وکړه، زه دولسم ټولګي کې وم غالبا چې ما په هغه غربت راډیو ټلویزیون کې کار پیل کړ. تقریبا دوه کاله شاوخوا موده مې په غیر راډیو ټلویزیون کې کار وکړ. بیا مې قرار قرار له نړیوالو رسنیو سره اړیکې پیدا کړې. لنړیوالو رسنیو سره به ما د فکسر او پتوګاولو کې کار کولو. ځینې رسنۍ په هغې وخت کې 2014 کې بیا د هغې نه وروسته قرار قرار زه د فریلانسر رول ته هم راغلم. ما به ځینو لویو رسنیو سره لویو لویدیځو رسنیو سره ما مرسته کوله، کومک مې کوه. مثلا په هغې کې تاسو د وال سټریټ ژورنال یادونه زه کولی سم چې ما د هغوی د همکارانو سره هلته همکاري درلوده په افغانستان کې، یا د ایم آی سی ټي په نوم یو جرمني نهاد و، د هغوی سره ما تقریبا 4-5 کاله د ژورنالیزم فیلډ کې کار وکړ. بیا هغوی یو مجله درلوده په هغې وخت کې سې افغانستان ټوډی په نوم باندې وه. په دې فیلډ کې مې بیا ډېر کار وکړ له مختلفو محلي رسنیو سره او همداراز له نړیوالو رسنیو سره، ځکه دا زما فیلډ و او زما علاقه وه. او له شک پرته زه که نن کومه خبره کومه دا د ژورنالیزم برکت دی. دا چې زه اوس بل فکر لرم ښایي دا زما د نن ورځې فکر یي، ولې څه چې زه نن یم دا هم د ژورنالیزم له برکته دی.
د شخړو تاسو ویلې، د شخړو دغه سوژه تاسو له کومه ځایه راغله؟ او د شخړو په ارتباط باندې چې کله موږ خبرې کوو، معمولا لویې شخړې دي، په کور دننه شخړې دي، د یوې سیمې په کچه باندې شخړې دي. ستاسو هدف د افغانستان په ټوله کې په څه ډول باندې کېدای شي افغانستان د امن او سولې کور شي؟
زما هدف دقیقا همدا دی جناب نوري صاحب. شخړې خو یو ډېر لوی بحث دی، کانفلیکټ دومره غټې څانګې لري چې هغه په دومره اسانۍ او په یو کتاب کې نشي بیانېدلی. چون کله چې ما ماستری بشپړه کړله، هغه په نړیوالو اړیکو کې وه، او په نړیوالو اړیکو کې ما د شخړو مدیریت له ډیپلوماټیکو لارو یا په ډیپلوماټیکه بڼه د شخړو حل ولوست. په ماسترۍ سپیشلایزیشن مې همدغه رشته وه. نو بیا د هغې نه قرار قرار دا راته ذهن په کې ګرځېدل چې ښه ده د افغانستان دغه سیاسي بحران او له سیاسي بحران زیږېدلې شخړې دغه څه ډول مدیریت کېدلی شي. په دې برخه کې ځینې کتابونه شته، ما خپل دغه کتاب کې هم د ماخص په توګه ډېرو شیانو یادونه کړې، ولې داسې یوه مجموعه چې زموږ د ټولنې هغه اساسي ستونزې په تحقیق ور باندې وکي ویښیي چې ښه له کوم ځای نه دا را پیدا کېږي چې بیا دغه شخړې راځي سیاسي سټیج ته، او په سیاسي سټیج کې بیا د مدیریت ظرفیت نه وي. اوس موږ ډېر زیات وخت فرصتونه له دې عمله له لاسه ورکړي دي د افغانستان د شخړې د پای ته رسولو لپاره، چې زموږ په سیاسي قشر کې د شخړو د مدیریت دغه قوت او دغه سیاسي درایت نه و موجود.
جالبه ده شهاب صاحب، اوس تاسو څه ډول ګورئ د افغانستان اوسنی وضعیت ته؟ له شخړو راوتلی یو هیواد دی، نسبي سوله امن په کې ټینګ شوی دی، هغه چې ورته وایي پوست وار هیواد په توګه ورته کتل کېدای شي.
موږ د کانفلیکټ د په برخه کې یو کانفلیکټ حالت دی، یو پوست کانفلیکټ دی. زه فکر کوم چې په افغانستان کې اوسنی امن او ثبات دا یو سستینبل یا پایداره ثبات نه دی. یا که موږ د سولې په لحاظ تعریف ورته کوو، موږ د مثبتې او منفي سولې عنوانونه لرو. مثبته سوله هغه ده چې جګړه ودرېږي، او له جګړې تر څنګ نور هغه عوامل چې د انسانانو ژوند ګواښي هغه هم له منځه لاړ شي، چې هغه فقر دی، هغه صحي خدماتو ته لاسرسی دی، هغه د تعلیم کیفیت دی، هغه د ټولنې وده ده، هغه له نړۍ سره روابط دي، هغه د یو هیواد د پرمختګ نور فکتورونه دي. دا د مثبتې سولې یو تعریف دی په لنډو کې کوو. منفي سوله هغه ده چې جګړه ودرېږي، ولې داسې نور عوامل یي په ټولنه کې چې هغه د ټولنې اقشار ګواښي. مثلا د افغانستان څومره نفوس خو صحي خدماتو ته لاسرسی لري، د افغانستان څومره میندې د زیږون پر مهال باندې کولای شي چې په وخت باندې خدمات ترلاسه کړي، آیا دا تر جګړې بیه لوړه ده که ټیټه ده؟ څومره خلک لوږه وژني، څومره خلک خوارځواکي وژني، څومره خلک ګواښي حداقل. نو دغه هغه تعریف یي. زه فکر کوم چې موږ اوس یو ثبات لرو، دا یو مرحله ده چې جنګ پکې ده ریدلای، جګړه پای ته رسیدلې، جګړه ختمه شوې، ولې د پوست کانفلیکټ کوم لارې چارې چې موجودې دي او په نړۍ کې مشهورې دي، هغه فکر کوم چې موږ تر اوسه په هغې لارو باندې نه یو روان. که موږ دغه د دنیا د سولې ځینې تړونونه یادونه کوو چې مثلا هغلته څه وشول په هېوادونو کې چې تړونونه وشول، افغانستان کې سره له دې چې د سولې کوم تړون دی بین الافغاني ډلو ترمنځ موجود نه دی، ولې د طالبانو او امریکا ترمنځ تړون شته. نو هغه څه چې دې هېوادونو کړي موږ یې نه تعقیبوو. نو په دغه اساس زه وایم چې موږ ته یو چانس په لاس راغلی، افغانستان کې اوس جګړه درېدلې، اساسي خبر دا ده چې جګړه درېدلې د جګړې د درېدو نه وروسته چې کوم څه پکار دي هغه لک سره کار یې هغه یو مشترک کار یې د ټولنې د ټولو اقشارو ترمنځ چې په هغه کې صحیح ده چې ټول خلک په 100% موافقت نشته ولې اکثریت موافقت شته هغه څه چې اړینه ده تر اوسه فکر کوم چې نه دي تعقیب شوي خو هیله لرم چې له دغه فرصت څخه لا زیاته ښه ګټه واخیستل شي او هغه میتودونه چې نور نړۍ کاپي کړي دي زه فقط دغه د سولې او د پرمختګ برخه یادوم دا صحیح ده چې افغانستان خپل کلتور لري خپل دین او مذهب لري هغه جلا برخه ده په هغې باندې باید ټول افغانان ودرېږي او په دې باندې ټول افغانان عقیده لري ولې ځینې نور شیان باید کاپي کړو او هغه باید له نړۍ زده کړو شمالي آیرلینډ څه وکړل د کولمبیا د سولې تړون کې څه وشول د هغې نه وروسته کله چې فارک ډلې او د کولمبیا د هغه وخت د واکمن ترمن سوله وشوه هغوی څنګه یو ثبات مرحلې ته ورسېدل آیا موږ هغه کاپي کولی شو شمالي آیرلینډ د ګوډ فرایډی اګریمنټ چې کوم و آیا موږ د هغې مطابق نور وړاندې تللی شو او که نه دغسې مسایل دي جناب نوري صاحب چې هغه باید مد نظر ونیول شي ترڅو موږ د یو باثباته افغانستان ادعا وکړو
تاسو مخ په خپلو خبرو کې مخکې وویل چې موږ د شخړو د مدیریت هغه وړتیاوې په افغانستان کې نشته ده اوس مو د فرصتونو یو مسله یاده کړله په تیرو شلو کلونو کې چې کله پخوانی جمهوري نظام حاکم و په افغانستان کې هم ډېر فرصتونه وو هغه فرصتونه له لاسه ووتل اوس هم دغه یو فرصت رامنځته شوی دی ولې دغه فرصتونو نه استفاده نشي کیدلی د افغانستان په ګټه د افغانستان د سوکالۍ د افغانستان د ښیرازي د ښه راتلونکي لپاره
مجری صاحب محترم په ملت جوړونه کې ځینې اساسي فکتورونه دي چې هغه د وخت او زمان په تېرېدو سره په یو ټولنه کې ځای پیدا کوي او ځای نیسي موږ له بده مرغه چې 40 کاله په جګړه کې یو او جګړه کې وو اوس خو جنګ درېدلی دی دغه زموږ د ټولنې په ټولو اقشارو باندې منفي تاثیر غوړولی منفي سیوری غوړولی چې هغه سیاسي قشر هم دی سیاسي قشر فکر کوي د افغانستان چې کله یو څوک په واک کې هغه ته ټول شی سم ښکاري ما یو وخت کې د ولسمشر د پخواني ولسمشر حامد کرزي سره مجلس درلود نو ما ځینې پوښتنې ترې وکړې چې که مثلا تاسو اوس خپل فکر مقایسه کوئ د هغه وخت د ولسمشرۍ سره نو څه تفاوت پکې شته د ښاغلي کرزي نظر دا و چې ښایي ډېر څه په بل ډول وایي یعنې مانا دا چې ده ته هغه وخت هغسې یو فکر او درک نه کېده لکه څنګه چې په ټولنه کې حقایق وو او دغه مشکل په افغانستان کې شته څوک چې واک ته ورسېږي یغوی بیا له ټولنې سره فاصله پیدا کوي فکر کوي چې هغه څه چې دوی اوري او څه چې دوی ته راپور رسیږي هغه ټول سم دي او د دوی ټول ستراتیژي او پالیسي او افکار سم دي د مطلق سم ادعا څوک نشي کولای هر انسان نیمګړتیاوې لري هر انسان مثبت ټکي هم لري او فکر کوم چې د جمهوریت تیروتنه هم همدغه وه چې دوی فکر کولو چې د سولې په برخه کې هم دوی په حق دي د اقتصادي ودې په برخه کې هم دوی په حق دي او هر څه چې دوی وایي هغه باید اوله خبر او اوس هم دغه مشکل ماته همداسې ښکاري ځکه دغه مسایل چې ځینې راوځي رسنیو ته یا بیانېږي دا د ولس او حاکم ترمنځ فاصله ایجادوي او کله چې دا فاصله ایجاده شي بیا که مقابله ډله هم بیا کوم وخت واک ته رسېږي هغه عین برخورد کوي له ملت سره نو دا فاصله باید له منځه ولاړه شي د ولس او حاکم ترمنځ بعد ورته نه وي او هر هغه منفي نظر چې د منفي نظر په سترګه ورته کتل کېږي حداقل باید یو وارې واورېدل شي چې ښه د دې هدف څه دی موخه یې څه ده آیا دا رښتیا دي او که دروغ دي د مطلق اطلاق کول او ډېر زر په یو مسله باندې پرېکړه کول دا یو ستونزه ده چې موږ افغانان ټول یې لرو له بده مرغه
شهاب صاحب ډېر سیاسي نشي کراشو تاسو د وردګ پوهنتون په ایجاد کې هم یو رول لوبولی هڅه مو کړې وه چې باید په وردګ ولایت کې یو پوهنتون ایجاد شي که په دې ارتباط راته ووایي چې له کوم ځای مو پیل کړه
یو هغه څه چې زه همیشه په د خپل ژوند کې پرې خوشحاله کېږم هغه په همدغه سکتور کې کار دی چې حداقل یو چا ته د زده کړو زمینه برابره شي موږ په غالبا 2014 کال وو دا مې دقیق نه دی په یاد یو د ځوانانو یوه ډله وو دا راټول شو زموږ په کور کې په کابل کې دوی یو غرمنۍ تمارا بللی وو. موږ غوښتل چې د خبریالانو د یووالي یو شی رامنځته کړو چې هغه وخت بیا کابل پریس کلب بیا دویم شی وو چې موږ جوړ کړل. دا خلک اکثره په دې ورځ باندې د وردګو ولایت نه راغلي وو دا ځوانان. نو بیا د ځوانانو خپله یو پیشنهاد وو کسې ګورې موږ تاسو دغلته یو پانتون ته ضرورت لرو، چای مخکې هم غوښتنه کړې وه دغه پانتون باید جوړ شي. د ولایت خلک ډېر ټیټ لرې لرې ولایتونو ته ځي او په ولایتونو کې مشکلات لري. که دلته یو پانتون موجود وي هغه به هم د نه یوازې د دې ولایت محصلینو ته بلکې د نورو ولایتونو محصلینو لپاره به هم یو چانس وي. او هر ولایت یو پانتون لري، په وردګو کې تر اوسه پانتون نشته دی. نو په دغه اساس بیا دغه فکر ایجاد شو. کله چې دا فکر ایجاد شو موږ دغه د ځوانانو ډله ولاړلو، د لوړو زده کړو وزارت سره مو وکتل. په هغې وخت کې د پارلمان کوم استازي د وردګو چې وو د دې هر یوه کورونو ته په جلا جلا ډول په ځلونو ځلونو ورغلي وو، او دا وکیل صاحبان ټول شاهدان دي. په دې پروسه کې نه یوازې زه بلکې څو نور ملګري چې د اولینو ملګرو نه وو دا پروسه هم پیل کړه. له دې وروسته لوړو زده کړو وزارت پوهنتون ومانه چې دلته به یو پوهنتون ایجادیږي. ولې پوهنتون لپاره ځمکه په کار وه، ځای په کار وو. هلته د ټوپ دښته کې د میدان ښار نه چې کله سړی تیریږي بیا بادام ډاګ راځي، د بادام ډاګ نه وروسته د ټوپ دښته رارسیږي. ټوپ دښته داسې یو ځای وو چې هغلته دولتي مځکې موجودې وې. نو موږ دا پیشنهاد کسې دغه بهترین ځای دی. بیا د لوړو زده کړو وزارت یو پلاوی د وردګ ولایت استازي په ولسي جرګه کې دوی ولاړل، هلته د پوهنتون د بنسټ ډبره کېښودله په یوه شاړه دښته کې. نو بیا د لوړو زده کړو وزارت کافي بودیجه نه لرله چې اوس دلته د ودانۍ جوړ کړي یا یا کار وکړي. ځوانانو همدغه ګروپ چې په مجموع کې تقریبا بیا اخر کې تر 1500 کسانو پورې ورسېدلو، بیا وروسته دا شمېر نور هم ډېر شو. موږ یو بل ابتکار وکړ، هغه دا وسیله له سوداګرو څخه، البته یوازې د همدغه ولایت له سوداګرو څخه موږ د پسپنه غوښتنه وکړه، د مرستې کومک غوښتنه وکړه. او دا یو ډېر کامیابه هڅه وه. په 2018 یا 2019 کې غالبا موږ په کانتینینټال هوټل کې یو کوچنی غونډه جوړه کړه د چایو. په هغې کې موږ د وردګو پوهنتون ته تر $1.5 لک په یوه غونډه کې بسپنه راټوله کړله او سوداګرو هغه راکړلې. په هغې کې مثلا یو څوک دی اوس مړ شوی دی، وفات شوی دی، جاوید اندیش نومې د کاروان پوهنتون مشر و. هغوی $50,000 شاوخوا مرسته وکړله. حاجي خان وردګ د ولسي جرګې غړی و، شاوخوا $50,000 هغه هملته نقد په غونډه کې وسپارل. ډاکټر صاحب عبیدالله کلیمزي همدغسې هغوی هم څه مرسته وکړله، خو دې ته ورته ځینې سوداګرو نور مرسته وکړه. بیا په هماغو پیسو باندې موږ شخصي ودانۍ جوړه کړله دا د پوهنتون ته، او قرار قرار پوهنځي منظور شول. پوهنتون ته رئیس پیدا شو، استاد عنایت الرحمن معیار د پوهنتون، استاد عبدالرحمن عثماني چې اوس به هم کابل پوهنتون کې استاد دی، دا د پوهنتون لومړنی رئیس وټاکل شو.
لومړی ځل چې دا پوهنتون په وردګو کې تاسیس شو،
دا لومړی ځل وو د وردګو په ټول تاریخ کې چې په دغه ولایت کې یو پوهنتون ایجاد شو. او هغه یو دولتي پوهنتون و، او بیا د ټول ولایت لپاره هغه کدې ولسوالۍ وې کدې میدان ښار و، د دې محصلین هلته جذب شول او د ټول افغانستان محصلین.
کومې څانګه پکې لومړی ځل فعال شوې؟
په لومړي کې د کرنې پوهنځای و چې اولین محصلین یې درلودل. بیا د ښوونې او روزنې پوهنځای هم ور زیات شو. نو اوس فکر کوم چې څلور پوهنځي هم ورته زیات شوي دي. خو اوس چون دا پوهنتون موږ سره نو ډېر اړیکه نه ورسره لرو، ولې
خبر نه اخلي؟
فکر کوم دا اړیکه یو څه جناب نوري صاحب ستونزمنه شوې ده. ستونزمنه په دې معنا چې ما مخکې یو خبره وکړه چې موږ هر څوک وخت رسېږو، بیا فکر کوو چې موږ هر څه کوو هغه سم دي. موږ دغه پوهنتون ته کتابونه چنده کړل،
خو خبره ده وایي چې څوک چې نیالګۍ کینوي نو اوبه باید ورته ورکړي، ځکه چې هغه نیالګۍ باید غټ شي. دغه نیالګۍ تاسو کینولای ده؟
موږ نیالګۍ کینولو، نیالګۍ هم غټ کړ، نیالګي میوه وکړه، اوس یې د میوې وخت دی، میوه نور خلک خوري، دا زموږ لپاره ویاړ شي.
شهاب صاحب په ژوند کې داسې خوږه خاطره کراته ووایه، خاطرې به ډېرې
ترخه خاطره نه پوښتئ نوري صاحب،
هغه به هم پوښتنه وکړو، دغه خوږې نه به شروع کړو.
د افغانانو په ژوند کې خو د هر چا په ژوند کې خوږې او ترخې خاطرې ډېرې زیاتې. نو زه به هم داسې وایم، دغه څه چې یو انسان له خپل ژوند نه خوښي راځي او هر هغه څه چې ترلاسه کړي هغه په خپل مټو یي نه د چا مرسته پکې اخیستی نه په چا غږ کړی نه د قومندان زوی نه د یو چنګ سالار زوی او په خپله یو څه کوي ترسره کوي او خلکو ته د خدمت چوکه ګرځي دا فکر کوم ډېر د خوښۍ ځای دی. زه اوس هم د افغانستان ټولنه کې یا په جرمني کې د افغانانو سره په ډېرو برخو کې مرسته کوم او پرته له دې چې کوم امتیاز واخلم پرته له دې چې کوم څوک ماته یا معاش راکړي یا یو مسؤلیت مې وي زه دا مرسته کوم. کله چې زه له یو اړ سری سره مرسته کوم دا زما لپاره خوږه خاطره یې همیشه او زه ورباندې خوشحاله کېږم او ډېر د خوښۍ احساس کوم.
او ترخه خاطره لري؟
ترخی خاطرې خو نو ډېرې دي نوري صاحب، خو ترخې به ترخې پرېږدو همدغسې ښې دي.
تاسو د جرمني ګمانم چې له دغه وروستي سیاسي بدلون وروسته به تاسو راغلي وئ جرمني ته؟
دقیقا زه له سیاسي بدلون وروسته جرمني ته راغلی یم.
جرمني کې غواړئ پاتې شئ او که بیا هم بیرته ځئ وطن ته بیرته افغانستان ته؟ فکر کې لرئ؟
ما یو شی جناب نوري صاحب چې ډېر مهم وي هغه د مالکیت حس دی له انسانانو سره، او د مالکیت حس له خپلې جغرافیې له خپلو خلکو او له خپل محیط پرته بل هېڅ ځای سړی نشي موندلی. دا ټولنې به ښې ټولنې په هر لحاظ باندې، ولې موږ په کې زه فکر کوم د ژوند تر پایه پورې دا به ډېرو افغانانو تجربه وي. کېدای شي د ښه ژوند څښتنان یو، کېدای شي په مالي لحاظ هم ښه یو یا په اکاډمیک لحاظ باندې ډېر څه ترلاسه کړلی شو، ځکه ما دلته په ډېر کم وخت کې مثلا د ژبې تر زده کړې وروسته په پوهنتون کې دلته د بل ماسټرۍ لپاره داخله وکړه، هغه مې ورساوه تر یو ځایه پورې، ولې اوس مې یو وقفه اخیستې ده. یعنې دغسې فرصتونه دلته ډېر اسانه ترلاسه کېږي او ممکن وي، خو ولې د مالکیت حس به ډېر سخت وي چې زموږ نسل یې ترلاسه کړي. ښایي راتلونکي نسلونه دا حس ونه لري، ځکه هغوی به